دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ يم. هر کله مکوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
مشیرون بید مشال د خبرونو سرټکی. د پنجاب صوبی پولیس وایي 13 ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن جوبل شوی. د جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنیو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلنی بجټ کې د رنګو شو کورونو لپاره پیسې مختص کړي. امریکا وایي د تایوان په تنګی کې د چین د پوځي مشکونو په اړه ژور اندېښنه لري او په کلکه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبی پولیس وایي 13 ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن جوبل شوی. د پولیس چارواکو لخوا د مې پر 15 ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سرګودي ضلع په مجاهد کالونۍ کې مذهبي مطبوعاتو ته د سپکاوي په تور ځایي خلکو په یوې عیسوي کورنۍ برید کړی او تورن کس یې وهلی. پولیس زیاتوي چې مظاهرچیانو د دغه عیسوي کورنۍ ملکیتي د بوټانو کارخانه ته هم اور اچولی. د پنجاب اعلی وزیری مریم نواز شریف د پیښې نوټس اخیستی. د جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنیو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلنی بجټ کې د رنګو شو کورونو لپاره پیسې مختص کړي. د مې پر 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بر جنوبی وزیرستان د بدر سیمې یو ولسی مشر ملک اسمت الله وویل چې په 2010 میلادي کال کې د دوی کورونه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي، خو تر دې دمه ورته تاوانونه نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د جنوبی وزیرستان خلک د دغو ړنګو شو کورونو معاوضې غواړي. دوی په دې لړ کې څو ځل مظاهرې هم کړي دي. ځایي انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې ځینو کورنیو ته پیسې ورکړل شوي او پاتو هغو ته یې وخت ورکړی. کله چې دوی ته د صوبې یا وفاقي حکومت پیسې ورشي نو ور به یې کړي. د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون د استادانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د پوهنتونونو وایس چانسلران وټاکي. د مئی پر 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې جنرال سکرتر ډاکټر صادق علي وویل چې له کلونو راهیسې د پښتونخوا پوهنتونونه د مستقل مشرانو د نشتوالي له امله د سختو مسلو سره مخ دي. دا په داسې حال کې دا چې د صوبې نوې ټاکل شوی گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ته د مئی پر 21 د صوبې د 15 پوهنتونونو د مستقل وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره لیک استولی. تر دا مهال صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د سکرو د قانونو مالکان وایي له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلواله ډله بلوس لیبریشن آرمي ورڅخه په زوره باج یا قلنګ اخلي. د دوی په وینا که قلنګ ورنکړي نو هغه وسلواله ډله ورته مالي او ځاني زیانونه رسوي. په کوټه او هرنۍ کې له 1980 زیږیز کاله د سکرو کاروبار لرونکی نواب خان دومړ وایي له دوی سره بل لار نشته، یا به دا کاروبار پرېږدي او یا به د بیلې په نامه ډلې ته بتا ورکوي. د بلوچستان لیبریشن آرمي وسلوالې ډلې د دریز معلومولو لپاره مو ورسره پر ایمیل د رابطې هڅه وکړه، خو پر یوه اونۍ تیرېدو وروسته مو لا هم له هغې خوا څه ځواب ترلاسه نه کړ. البته مشال ریډیو بلوچستان لیبریشن آرمي ته منسوب هغه غږیز پیغامونه هم ترلاسه کړي چې د یادې ډلې د غړو لخوا د کویلې قانونو مالکانو ته د بتې لپاره لیږل شوي دي. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت کچا څه کم 70% ته لوړه شوې. د مئی په 23 اسلام آباد میشتې سړینی د ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس په خبر کړي راپور کې ویلي چې په دې ملک کې په 13 کلونو کې د غربت یا بېوزلۍ کچا له 8.6 څخه یو کم 70.5 ته لوړه شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د ښاري سیمو پرتله په کلیوالو سیمو کې د غربت کچه لوړه ثبت شوې ده. د دوی په وینا په کلیوالو سیمو کې د بېوزلۍ کچا 50% او په ښاري سیمو کې 18% ده. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د افغان طالبانو چارواکو تایید کړی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو 14 کسانو ته مرګ ژوبله رسولې. دا سیلونه تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. باختر اجانس چې طالبان یې کنټرولوي نن په فاریاب کې د سیلونو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې خپرې کړې دي. روسي خبردار چې امریکا وایي د تایوان په تنګي کې د چین د پوځي مشکونو په اړه ژور اندېښنه لري او په کلکه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. د مئی پر 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د نظامي پارونې لپاره د عذر په توګه د عادي معمول او د جمهوري لیکت کارول په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي خطر لري او دا به هغه اوږدمهاله نورمونه له منځه وړي چې د لسیزو راهیسې د تایوان په تنګي کې سوله او ثبات ساتلی دی. یاد وزارت دا بیان وروسته له هغې خپور کړ چې چین د تایوان په شاوخوا کې دوه ورځني جنگي تمرینونه پای ته ورسول چې پکې د بمبار کښتو او بیړیو کې د کېناستو مشکونه هم شامل وو. چین چې په تایوان په جمهوري چوکاټ کې د خپلې خاورې په توګه د حکومت کولو دعوه کوي تمرینونه یې درې ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې لای چینګ د تایوان ولسمشر شو. چینګ هغه کس دی چې بیجنګ یې یو بیلتون غوښتونکی بولي. د مشال د خبرونو پای
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. کا د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورتونه به اوري. د بلوچستان په دوکۍ کې د کویلي قانونو مالکان وای اف سی ځواک ته پیسې ورکوي خو هغوی امنیت نه ساتي. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي کلونه وسو خو حکومت یې لا هم د نړیدلو کورونو تاوان نه ورکوي. یو تازه چیرنیز ریپورت وایي چې په پاکستان کې د غربت کچا نږدې 40% ته رسیدلې ده.
آبادی د پاکستان چې د نوو په بره روانه ده او د آبادی مطابق چې کوم وسایل پکار دي هغه وسایلو کې اضافه نه کیږي. نوې کارخانه نه لويږي، نوې د روزګار مواقع نه پیدا کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د کویلي د قانونو مالکان وایي چې دوی له کلونو راهیسې بلوڅ وسلوالو ته د بتی پر ورکولو مجبور دي. د دوی په وینا دوی د امنیت ساتلو لپاره د اف سی ځواک ته پیسې ورکوي خو هغوی امنیت نه ساتي. اوس پوښتنه دا ده چې دا د کویلي قانونو مالکان اف سی ځواک ته څومره پیسې ورکوي او د هغوی په بدل کې ذمواري څه ده او اف سی ځواک په دې اړه څه وایي. د حکومتي چارواکو دریځ څه دی په دې اړه رپورت له لنډي د مې وروسته.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه دوکۍ کې د کویلي کاروباریان وای اف سی ځواک هر میاشت له دوی څخه د امنیت ساتنې په نامه په لکونو روپۍ وړي خو امنیت یې نه ساتي. د کویلي قانونو د مالکانو د اتحادیې ځایي مشر سردار اکبر ناصر مشال راډیو ته وویل دوی اف سی ځواک ته دا پیسې پر دې ورکوي چې له دوکۍ څخه به د پنجاب تر پولې په کویله د بار لاریو ساتنه کوي خو د د پوینا هم اف سی ځواک پیسې ورڅخه وړي او هم یې پر لاریو او مزدورانو بریدونه روان دي.
موږ پر ټن 230 روپۍ ورکو. موږ وايي تر روډ پروټیکشن کوه د ګاډیانی تر بواچې ځای به هغه وايي موږ کوشش کوو دا خو دغه خلک دي ګوریلا چنکی اوس په یو غار کې پټ دي یو ورځ راوځي د واردات څو چې بیا ولاړ نو اوس کدی د ښکارا کورونه وایي دغه وايي دوی به دغه وايي جهاز په ذریعه پی یا د هلیکاپټر په ذریعه بیا دغه کړی وایي.
سردار اکبر ناصر زیاته کړه چې د اف سی ځواک دلیل دوی ته د منلو وړ نه دی او دوی په بیا بیا ورته ویلي چې تحفظ ورکول د اف سی ذمہواری ده. د کویلی کاروبار کوونکی نواب خان دومړ مشال راډیو ته ویل دوی په 2010 کال کې د دوکۍ ضلع لپاره له اف سی سره تړون کړی و چې په 2020 کال کې پای ته رسیدلی و. خو د ده په وینا له هغه وروسته ورسره د ټولې صوبې لپاره سوی خو دوی تر اوسه په دې نه دي پو چې اف سی ځواک دوی ته څه تحفظ ورکوي.
تقریبا د میاشتې اندازه 5 کروڑ روپۍ جوړه شي. د دوی ذمہواری دا ده یو ښه دلته جانو د دې کونې راباسو دلته یو هر رنګانا خرابېدل دوی بېسمیي. بل دا کونه چې تر پنجاب تر بارډر پورې دوی ذمہواری.
د کویلی د قانونو مالکانو د دې مسلې تر راپورته کېدو وروسته د حل لارې موندلو لپاره یو شمیر قبایلي جرګې او له امنیتي چارواکو سره ناستې هم کړې دي. ځایي قبایلي مشر سردار معصوم ترین مشال رډیو ته وویل امنیتي چارواکي دوی ته وایي چې دوی دې د کام په هیڅ له بلوچانو سره خبرې وکړي چې خپل خلک د پښتنو پر خاوره له داسې کړنو منع کړي.
مسلمان فورسز ایجنسیان دی دغه وایي چې موږ خو سکه مزمور ذمہواری دغه خو موږ پوره کوو. خو تاسو هم د قبایلیت په سطح باندې سکم د پښتونوالي یو مجلس په هغه طریقې تاسو خپل مجلس روان کړئ. د بلوچ له مشرانو دا خبره وکړئ. د علاقې سرداران مشران دا خبره وکړئ چې وروره دا وطن خو زما دی، د پښتانه وطن دی، ته دلته دا انټرفیر څله کوي؟ دا ستا تنظیم دی یا ستا خلک دی؟
د دې سیمې د قومي اسمبلی غړي او د مسلم لیگ نون مرکزی مخکښ سردار یعقوب ناصر مشال رډی ته ویل چې دوی ځایی امنیتي چارواکو ته ویلي چې د کویلی د کاروباریانو په تحفظ کولو کې خپلې ذمہواری پوره کړي.
دا اف سی سلام سره هم موږ خیر الله وسب دا مجلس وکړ دا خلک دا غواړي چې دا تاسو په دې کې لږ مهرباني وکړئ، لږ زیات دلچسپي واخلئ او دا معامله ختم شي په دا کنټرول شي. نو دوی هم ان شاء الله وعده راسره کړې ده او په مخ هم کوشش کوو چې موږ آی جی اف سی سره په کوټه کې ملاو شو یو څو مشران او دا چې بیا وسیرو کور کمانډر سره خبره وکړو.
د بلوچستان های کورټ وکیل اډوکیټ حبیب الله ناصر مشال رډی ته ویل د کویلی کاروباریانو په لومړی سر کې تیروتنه کړې و چې اف سی ځواک ته یا د پیسو پر ورکولو هوکړه کړې و. د د پوینا اف سی ځواک چې په بلوچستان کې د کویلی له کاروباریانو کومې پیسې اخلي د هغه د پاکستان په عین کې هیڅ گنجائش نشته.
ولې چې موږ په عین کې دا لیکول سوي دي بنیادي حقوق څه کوم چپټر ده په هغه کې د ژوند سکیورټي، د ځان سکیورټي او د مالو د جایداد سکیورټي د داسې مواري عیني تور باندې په ریاست باندې شول سوي ده. چونکې دوی هغه دي خپلې تنخواوې اخلي، دوی خپل فاقي بجټ منظوریږي، په هغه بجټ کې دوی خپل ټوله اکسپنسز هم ته انکلوډ دي. نو دا پی سي سي دي دا د اف سي پرایویټلي د دوی د خلکو یا د دوی د افسرانو چې پوته روان دي. په قانون کې د دې ګنجایش نشته.
په دې اړه مو د اف سی ځواک له ویاند کرنل عبدالوهاب سره خبرې وکړې خو هغوی پر دې موضوع له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د قانونو د مالکانو پر رضامندۍ یو تړون سوی و او اف سی ته پیسې ورکول کېده د ده په وینا نه قانونه کار نه دی.
مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ مائن اونرز نے لی ہے
جب حکم زائے کہ ہم دا قانون و مالکانو دا امنیت لپارا زواکونا اخص دی حالتا دا حکومت پا کچا او دا قانون و دا مالکانو پا رازا مندی ترون شوی دی دا حقا ترون مطابق چې دا امنیت لپارا کمی اضافی اقدامات کی گی دا دا حقی پا مد کی دا پیسی ورکبل کی گی او دا سا نا قانون نکار ندی
په پاکستان کې د ماینز اینڈ منرلز اسوسییشن جنرل سیکرټری فتح شاه عارف مشال راډیو ته ویل په دوکې کې راپورته شوی مسلې د کویلی کاروبار ډیر اغیزمن کړی دی.
بولان ضلع کې د مچزه او د کوټیزه ارنای او د دوکېسه د دې ځای ډیلی پروډکشن چې دی یا د دوکې تر ستونزې مخ کې ایوریج 2,000-2,500 ټنه کویله چې ده هغه مارکیټ تکله چې کله دا د دوکې ستونزه را لمنسته او هغه اوس ایوریج 8,500 ټنه د ورځې کویله زی پاکستانی مارکیټ.
د کویلی له کاروبار سره په مجموعي توګه د لسګو نظر خلګو روزګار تړلې دي. د قانون مالکان وای له کله چې امنیتي اندیشنې راپورته سوي دي مزدوران دې تزړه نشکوي چې په لری پرتو غرنوي سیمو کې د قانون ته ورسي او کویل راوباسي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوړیاس د خبر پښتونخوا حکومت راتلونکي مالي کال لپاره صوبایي بجټ د مئی پر څلور وشتمه وړاندې کړ. د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د سل ارب روپیو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبي ټول اخراجات 1450 ارب دی خو آمدنی 1450 ارب دی. په دې بجټ کې د صحت څنګه لپاره 202 ارب روپی بیل کړل شوی دی. اوس پښتنه ده چې دا پیسې به پر کوم پروژو لګیږي او له دې سره ټاکلي اهداف ترلاسه کول څومره ممکن دي؟ په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په سری رښتما د مالی کال سری رښتم 15م بجټ پیښ کړ چې پکې د صحت اسانتیاي ورکول لپاره 202 ارب روپۍ اخودي دي چې د تیر کال په نسبت 14% سیوا دي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا حکومت سخت کال د ایئر ایمبولنس سرویس شروع کولو او په جنوبی ضلعو کې د انسټیټیوټ آف کارډیالوجي سیټلایټ مرکزونه یا واړه هسپتالونه د جوړولو فیصله کړې.
چونکی زمونږ د صبح چې کومه ترخ غنی نه ځپلې شوې ده او ډېرې د سیمې د چاغه لری پرتی سیمې د نه پاغې کې د خلکو د ژوند بچ کولو لپاره ایئر ایمبولنس کوم دی لازمی او د زموږ د هیلت منستر چې کله راغله د اعلان هم کړی دی. دا شان د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې کوم په ریجن لیول باندې سټلایټ مرکزونه به جوړی کړي چې د زړه چې کوم مریضان وي هغه کې دومره ټیم نه وي هغه چې کلم د زړه دوره راشي چې هغه څومره نږدې هسپتال ته تاسو ورلای شي هغه مراغه ګټور ثابتي کې موږ وایو چې په ریجنز کې د هسپتالونو کې دا سہولتونه چې کوم دینو ترلاسه کړی شي. موږ کوشش کوو چې په سیاحت کارت کې دا ځل موږ ریزرو فنڈ هم کې د کوملان دي چې بل ترانسپلانټ کیږي او د ګردو چې کوم مریضان دي چې راغوي چې کوم ډایلیسس دي چې هغه کې هغه ته پیسې نه خدمتږي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په سرکاري هسپتالونو کې د مفتو دوايانو په کمی د کابو موندلو لپاره د مالی کال 2023-24 په بجټ 11 ارب او د صحت کارت پلس لپاره 38 ارب روپۍ نه سیوا پیسې اخودي دي. پېښور کې خبريال غلام دستګیر مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په بجټ کې صرف 8% خپل او باقي بجټ به له وفاق اخلي. د کومې چې معلومه نه ده چې د خیبر پختونخوا حصہ څومره ده.
زمونږ په ملک کې یو روایت ده چې پهل وفاقي حکومت خپل بجټ پیښ کړي او دا غي پرانا کې صوبایي حکومتونه چې دي غي خپل بجټ پیښ کړي. خو دې زله دا یو غیر روایتي غوند کارو شو چې د پختونخوا حکومت چې دی هغه د وفاق نور مخ کې شو او دې پهل بجټ پیښ کو. کې خو د وفاق بجټ چې راشي پاغه کې بقتل پکاري چې آیا وفاق هم د دې عمره کم چې دی ویلې دي دا پیسې پاغه بجټ کې دی د پاره مختص کوي او کنه. خو زبا عرض دا وکما چې هغه پورې دا ټول منسوبې چې دی دا غي هیڅ پتن لګي تر کومه پورې چې دی ته د فیډرل حکومت د طرف نه د محصولاتو کلیر د غره نشي چې غي ورله سمره پیسې ورکي.
د خیبر پختونخوا د کال 2023-24 د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت په قبایلی ضلعو کې د صحت اسانتیاي ورکول لپاره 9000 روپۍ اخودي. خبريال لحاظ علي وای چې په قبایلی ضلعو کې د 13-15 کلونو راسي د صحت زیاتره پروژې ندي مکمل کړي شوی.
اوس د ADP او AIP د دوانو ترقیتی فند چې کله موږ ګورو دا تقریبا 1.5 ارب روپۍ دي چې په دې د سوري لاندې په قبایلی ضلعو کې په لوی شمیر باندې هلته بیسک هیلت یونټ او هغه سولرایزیشن او هلته د دوایانو او هلته د کمی عملی او د کمی چې کوم مشینری د هغې د پوره کولو کوشش وکړي. خو زنه ګورم دا چې دا 9 ارب روپۍ به په قبایلی علاقو له ورکړل شي. دیو کې په بجټ کې دا مختص شوی دی او په دې بجټ کې د دې نیمه یعنی زموږ چې د سلور نه ول 15 ارب روپو پورې هم خرج شوی. نو په قبایلی علاقو د صحت په بنیادی مراکزو کې به په لوی کچ باندې التکار شي. د حکومت دا داوا ده چې په دې روان کال کې به دوی شپږ سل وغداسې منسوبې دي چې هغه به دوی په خیبر پختونخوا کې مکمل کی. په کوم کې چې د وو تعلق نیغ په نیغه د قبایلی علاقو سره دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په سل رښتما د 1500 ارب روپو بجټ پیښ کړ. د خزاني صوبایي وزیر آفتاب عالم د مې په سل رښتما د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا سل ارب روپۍ اضافي بجټ دی چې پکې 1500 ارب روپۍ به له وفاقه اغستې شي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. سم راځو د پاتې ریپورتونو پر لور. د پاکستان پاوز په 2009 کال کې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړیو. د دې عملیاتو لکبله په پراخ کچه کورونه ړنګ شوی. د دې سیمو خلک وایي چې 14 کال تیر شوي خو لا هم حکومت دوی ته په پوره توګه تاوان نه دی ورکړی. دوی غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې د دوی لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت لا د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ نه دی وړاندې کړی. اشتیاق مسید نور حال رکھے.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه په وفاقي بجټ کښې د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنه کوي. په دغه برعکس د بدر سیمې یوه اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل:
د سویلی وزیرستان پر ضلع ولسی جرګې یو مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومت یې په 2009 کال پوځي عملیات کښې د خلکې کورونه ړنګ کړي دي او د دغې ړنګ کړې شوي کورونو معاوضې یې خلکې ته ورسولې نه دي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل:
د
ولسی جرګې مشر جاوید ماسی دا هم وویل چې د راتلونکي میاشت د جون په 14 و په اسلام آباد نیشنل پریس کلب کښې و د حکومت نه د سویلی وزیرستان ړنګ کړې شوي کورونو معاوضې غوښتنې سره د قبایلي ضلعو حقوق غوښتنې د پوره و د ټولې قبایلي ضلعو مشورونه یوه لویه جرګه و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د خیبر پښتونخوا گورنر اعلی وزیر ته لیک استولی او ورته ویل دي چې د صوبې د پوهنتونونو د ستونزو د هواري لپاره ورسره په ګډه کار کول غواړي. دا به داسې حال کې ده چې د صوبې ګڼ شمېر پوهنتونونه دا وخت نه یوازې وایس چانسلران نه لري بلکې په ډیرو کې مالی ستونزې هم دي. د مشال ریډي خبریال شاهین بنیرای به دې رپورټ لري.
گورنر فیصل کریم کنڈی د مې په 22 وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې ویلي چې د 25 سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو په ټاکلو کې اوږدمهاله ځنډ انتظامی او مالی ننګونې رامنځته کړې دي او د زده کوونکو مستقبل یې د ګواښ سره مخ کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې نگران حکومت د وایس چانسلرانو د تقرری او پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره یوه کمیټي جوړه کړې وه خو د کمیټې سپارښتنې لا نه دي عملي شوې او په دغه اړه په سپریم کورټ کې یوه مقدمه هم روانه ده. نوموړي نور وویل:
دا تلسم ترمیم نپس دا جامعاتو زکم دے پکار دے دا صوبو تارا غلے وے خو آغا خود تاستا پتا شتا چاگا دا تلسم ترمیم پاس شوے دے خو آغا امپلیمنٹ شوے ندے ناگی کے ڈیرے دسی منسٹریانی دی چاگا وہ سم پو فیڈرل کم چلی پو صوبہ کم چلی دا تعلیم و دا اعلیٰ تعلیم زکم دے دا اسپیشلی جامعات دا تر لسو کالونا یولس کالونا دا دا والی وارث نشتا فیڈرل وئی مونگ در تو فنڈ درکو صوبہ وئی مونگ تو سر قانون کی سنشت سے مونگ درکو تاسو پخپلا گٹے نہ جیسے فنڈنگ سورس تھا نہ امریکی ہوں گٹے گٹے کارخانے تھا مونگ یو اگر معشمان فیس فیس کو ڈیر زیادہ خود جامعہ تو اسٹوڈنٹان ڈیر کمرازی
په پونتون کې د وایس چانسلرانو د نو مقررولو او مالی پانګو د نشټوالي لکبله کې یو خوا انتظامی مسلې پیچلې شوې دي نو بل خوا په زده کوونکو د فیسونو بوج هم زیات شوې دي په ګومل پونتون کې د زده کوونکو د اکشن کمیټې یو مشر نعمت وزیر وایي چې په پونتون کې سیاسي مداخلت د پانګو نشټوالي او ډیرو فیسونو د سیمې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ کړي دي
ګومل یونیورسيټي په موجوده حال کې فاینانس لیول ډیره کمزورې ده خاص کر چې د غریب مولا زمين دي هغه ته تنخه منخه دغه نه ملاويږي کنه سیاسی مداخلت بالکل دا غټ اثر په چولای دا چې حال تا دا اوس کیر ټیکر ګورنمنټ چې کومو په دغه ټایم چې تقریبا 809 کسون برتی کړی دی دا یونیورسيټي کې نورا کاسان په یونیورسيټي باندې غړ بوج راغای ولې چې یونیورسيټي خود دومره فند نه وی دومره پیسې نه ورته ملاوي نور دا غټه ایشو دا درې ډپارټمنټونه چې هغه کې فیسونه ډېر چک دي لکه فارمیسی شولا ڈی وی ایم شو او لا شولا دا نور ډپارټمنټونه چې څومره فیسونه دي دا نور یونیورسيټي باندې بد کم دي
د کال 2012 لپاره د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د قانون تر مخه د نوي وایس چانسلر د انتخاب پروسه باید د موجوده وایس چانسلر د دورې ختمېدو شپږ میاشتې مخکې پیل شي پوهنتونونو کې د وایس چانسلرانو په تقرر کې د اوږدې مودې د ځنډ مسله په دې وروستیو کې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا په مشرې د سپریم کورټ یو بینچ هم راپورته کړې ده په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان اپریدی ویل چې د ستونزې د هواري لپاره یو ټاسک فورس تا کار حواله کړی دی
فائنانشل ایشوز په لري بل کې دا یو پرتګار کې موږ نور دې سيزن هو واچو چې دا هم زر او غري او هغه ته موږ ټایم ورکړل دا یو میاشت ټایم کوم میاشت کې دا هم تر خپل فرشات راکی چې موږ ته روټ کاج هم خري او هم تر اور نه هم راکی چې دا یو ځان نه کې مسجد څه وی او دا سر څه نه دې طرف ته تلل څنګه شي راتول پلان با ان شاء الله دا تاسو کول تر ولي او دي کی خه مستند او بهترین اکیډمي شامل
د استادانو د اتحادیو او چارواکو په وینا د ابتاباد د ساينس او ټکنالوژي په هنتون د ډیر اسماعیل خان ګومل په هنتون د کرک خوشحال خان خټک په هنتون د ډیر اسماعیل خان زری په هنتون هزاره په هنتون د ثوابه د خزو په هنتون د مردان د انجینری په هنتون او د لکی مروت په هنتون د تیر یو کال راهیسې بغیر له مستقل وایس چانسلرانو روان دي همداراز د مردان عبدالولی خان پوهنتون د چارسده باچا خان پوهنتون د نوخار د ټکنالوژي پوهنتون د کوهارد د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون پېخور پوهنتون د بنو د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون او د پېخور د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون د تیرو سلورو میاشتو او د دره ادمخیل فاټا پوهنتون د پېخور اسلامي کالج پوهنتون د بونیر پوهنتون او د چترال پوهنتون د تیرو دوو میاشتو راهیسې له مستقل وایس چانسلرانو پرته کار کوي د دې سره سم په سوات کې نوې جوړ شوې زری پوهنتون د انجینرینګ او اپلایډ ساينسز پوهنتون شانګله پوهنتون او د ویټرنری او انیمل ساينسز پوهنتونونه باقاعده وایس چانسلران نه لري
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه اورو
د
پنجاب صوبی پولیس وایي تېره ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو لخوا د مئی پر 15مه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سرګودي ضلع په مجاهد کالونۍ کې مذهبي مطبوعاتو ته د سپکاوي په تور ځایي خلکو په یوه عیسوي کورنۍ برید کړی او تورن کس یې وهلی. پولیس زیاتوي چې مظاهرچیانو د دغه عیسوي کورنۍ ملکیتي د بوټانو کارخانې ته اور هم اچولی. د دغه صوبي اعلی چارواکو د دې پیښې نوټس اخیستی. د جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلنی بجټ کې دي د ړنګو شو کورنو لپاره پیسې مختص کړي. د پېښور د انجینرینګ پوهنتون د استادانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د پوهنتونونو وایس چانسلران وټاکي. د مئی پر 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې جنرال سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې له کلونو راهیسې د پښتونخوا پوهنتونونه د مستقل مشرانو د نشتوالي له امله د سختو مسلو سره مخ دي. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د سکرو د قانون مالکان وایي له پاکستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکي وسلواله ډله بلوچ لیبریشن آرمي ورڅخه په زور باج یا کلنګ اخلي. د دوی په وینا که کلنګ ورنه کړي نو هغه وسلواله ډله ورته مالي او ځاني زیانونه رسوي. د بلوچستان لیبریشن آرمي په دې اړه څه نه دی ویلي. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت کچا کم 70% ته لوړه شوې. د طالبانو د چارواکو لخوا تایید شوی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو 14 کسانو ته مرګ جوړ درسولی. دا سیلونو تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. امریکا وایي د تایوان په تنګي کې د چین د پوځي مشکونو په اړه ژوراندېښنه لري او په کلکه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. انګلستان له پاکستانه دویمه شل اورېده سیالي وګټله.
د خبرو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کاوه. سم د نورو ریپورتونو پر لور د اسرایل یو چارواکي پروند ویل چې حکومت یې هوډ لري چې د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان سویو خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په پیرس کې د امریکایي او اسرایلی چارواکو له خبرو وروسته د سرګندونی وکړي. په غزه کې د اوربند او د يرغمل سویو د خلاصون هڅې داسې وخت روان دي چې پرون هم د غزي په جنوبي شهر رفح کې پوځي عملیات روانو. سالم محمد صالح نور حاله کوي.
د اسرایلی و چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل سي پرون شنبه د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې يرغمل سویو د خلاصون پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرایلی چارواکو له پرونی کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یوه موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرایلی چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرایل ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د اسرایل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل سویو د خلاصون او په غزه تړنګ کې د اوربند ټینګښت لپاره مذاکره وروسته له هغې وزنډې دي چې اسرائیل د غزه په جنوبي شهر رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پاوز وای ګمان کیږي لدې جملې ودرشي د ارغمل پر مهال مړسیوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15,903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
د شزو غنی افغانی فعالانی وای په افغانستان کې د شزو اونجونو حالت تر هغه څه خراب دی چې د ملګر ملتونو د شزو څانګې په خپل ریپورت کې ورته اشاره کړې ده. د فعالانو د ملګر ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لاري پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې ده چې د شزو اونجونو په وړاندې د دوی دریز بدل سي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی په ریپورت کې.
د شزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان شزو او نجونو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي.
څه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د ښځو په اقلا خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د شوزو یو بل فعال چې نه غوښتل نو می واخیستل سي او ژغې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د شوزو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دبداسل کې د چې د ملګری ملتونو د شوزو څنګه په یو راپور کې چې پرونې پر خپل اکسپانه خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د شوزو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نوه مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د نجونو او شوزو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د نجونو ودول 25% ده، تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 شوزو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی وو. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې و چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې لشبژم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي، د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو دروازې تړلي، ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. یو تازه څېړنیز ریپورت وایي چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بیوزلی کچا له 8.6 څخه یو کم 4.15 ته لوړ شوې ده. په دې ریپورت کې راغلي دي چې د شاري سیمو پرتلا په کلیوالو سیمو کې د غربت کچا لوړه شوې ده. د دوی په وینا په کلیوالو سیمو کې د بېوزلۍ کچه 50% ده او په شاري سیمو کې 10% ده. ریپورت لیکي چې په پاکستان کې په مجموعي توګه 25.5% خلک د ژوند بنیادي اسانتیاوي نه لري. نیاز علي د موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د غربت یا بیوزلۍ کچا ولې مخ په زیاتېدو ده؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي آبادی زیاتېږي، ګرانی زیاته شوې، خلک بیروزګاره شوې او ملک له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی.
آبادی د پاکستان چې دغه په بره روانه ده او د آبادی مطابق چې کوم وسایل پکار دي هغه وسایلو کې اضافه نه کیږي، نوې کارخانې نه لويږي، نوې د روزګار مواقع نه پیدا کیږي. حکومت خپل چې دغه هغه سره دومره د فنډس کمی دي، بیا گرانی دا مایشی صورتحال ډیر خنه دی. د حکومت د طرف نه داسې صدا ویلفر یا د روزګار د پاره سم منسوبې نشته. نو خلک خپل لګیا دي، خپل د روزګارونو ګوري، د ګرانې سره صحده پر مقابله کوشش کوي او ورسره بیروزګاری چې دینو داغه موس ډیره په تیزه سره بره روانه ده، خاص کر په کلو کې.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټس اکنامکس پیډ راپور دا هم ښایي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې دی، چې 80% وګړي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي او وګړي د ژوند کولو بنیادی اسانتیاوي نه لري. د بلوچستان لسبیلې پوهنتون د اقتصادو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر خالد خان یوسفزئی د مای په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل بلوچستان کې 80% خلک په کلو کې ژوند کوي او هغوی د ژوند د بنیادی اسانتیاوي نه لا محروم دي.
تاسو غربت چې هغه کې خلکو ته مواقع د صحت، مواقع د تعلیم، مواقع او د ضرورتي ژوندۍ پوره کولو مواقع ډېر کمی. نو تاسو ته پته ده چې بلوچستان کې 80% یا 85% خلک په دهی علاقو کې اوسېږي. هلته کې هغه ته د سکول ته د تلو مواقع کمی دي، هلته کې هسپتالونه نشته، هلته کې د نور کم ضرورتي ژوندۍ پوره کولو لپاره داسې پیسې
د یادې ادارې د ریپورت تر مخه د خاري سیمو په پرتلا په کلیوالو سیمو کې د غربت کچا لوړه ثابته شوې ده. په یاد ریپورت کې ویل شوی چې په خیبر پختونخوا کې 80% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کولو ته مجبور دي، په سند صوبه کې 15% او په پنجاب کې 10% خلک د غربت سره مخامخ دي. په تیرو 15 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې بېوزلي ولې زیاته شوې، علتونه یې څه دي؟ په دې اړه په پېښور کې اقتصاد پوه پروفیسر ډاکټر منظور علي مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
په خیبر پختونخوا کې خصوصا په 13-15 کالو کې په غټو وجوهاتو کې خو یو خبره ده چې خیبر پختونخوا کې مسلسل بدامنی ده. د جنگ صورتحال، هر د جنگ صورتحال کې معاشي ترقی ډیره په دموي او د بار نه بار ملکونو نه یا د ملک د نورو ایشونه خلک دلته سرمایه کاری له ناراضي غي یریږي. دا غي په وجه باندې د خلکو پر روزګار اثر پریوزي او د پیک سمدنه د هر یو کس په آمدنه کې کمی راشي. بل غټه وجه دلته سیاسي عدم استحکام دی چې هغه د معاشي ترقی لپاره ډېر مشکلات پیدا کوي. معاشي ترقی امن غواړي او یو واضح سیاسي پروګرام غواړي او یو مستحکم سیاسي حکومت غواړي، چې هغه د بدقسمتۍ نه په خیبر پختونخوا کې د 13-15 کالو راهسي اوس هم موجود نه دی.
دا ریپورت تر مخه چې په پاکستان کې 6.5% وګړي د ژوند کولو بنیادی معیار نه لري، 9.4% وګړي د زده کړو لپاره هیڅ اسانتیا او لاسرسی نه لري. دا ریپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تیر کال 2023 دسمبر میاشت کې نړیوال بینک په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې له 13 کالونو راهیسې غربت پر لپسې مخ په زیاتېدو دی. د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شماري تر مخه چې د پاکستان آبادی 3.45 کروڑ ده، 9.53 کروڑ خلک پکې د بېوزلۍ ژوند کوي. د نړیوال بینک د راپور له مخې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 1.45 کروڑ خلک نور هم بیروزګاره شوي دي. د اقتصادي پوهانو په وینا چې په پاکستان کې غربت ختمولو لپاره پایدار امن، سیاسي استحکام، خلکو ته روزګار ورکول، ځوانانو ته روزګار او عام روغتیا په شمول د بنیادی اسانتیاو په برابرولو سره د غربت په کچه کې کمی راتللی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونہ د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سراوسی
مشال ریډیو ته غوښتست ل کرغیزستان څخه په زرګونه هغاز د کوونکې د پاکستان حکومت په ځنګړو لوټکو کې خپل هیواد ته رسولي چې په بشکې کې د تاوتریخوالي څخه ورسته گیر پاتې وو. خو اوس هم ګنشمیر د کوونکې په بشکې کې بند پاتې دي. که څه هم د پاکستان او کرغیزستان حکومت زیاته پاملرنه د زدکونکو طرف ته کړې ده، خو په کرغیزستان کې میشت پاکستانی کارګر وایي چې دوی لویری څخه بهر نسی وتلی. په هغه هیواد کې د ځای خلکو لخوا د بارنیز د کوونکو تر وهلو وروسته تاوتریخوالی رامنځته شوی وو او د کوونکي د خپل ژوند د خوندي توب په اړه اندیشمن سول. په بشکک کې میشت کاریګر ظهور شنواری د مئی پر 25مه مشال رډی تول چې هغه لتیری یوی اونۍ رئیسی لویری څخه د باندې نه دی وتلې. زموږ همکار احمد شاه زمیل نموړي سره مرکه کړي او هغه لمړی هلته د وضعیت حال راکوي.
حالت کنټرول شوی نه دی، نارمل نه دی، ځکه چې اوس هم په ځینې ځایونو کې چوکونو کې د لوچکان ولاړ دي او چې یو لیا دوه نفره گیر کا بهرنیان پیسې هم تخلي او هلته کول هم ورسره کوي او موبایلونه هم ځینې اخلي.
یعنی بهرنیان څوک نیسي؟ هر بهرنی چې که مخصوص بهرنیان،
هر بهرنی چې هغه که پاکستانی که افغانی که بنگالی که عربی چې هر څوک دوی دا نه پېژني، دوی ته دا پته نه لګي دا پاکستانی دی که افغانی دی، خو بس په نوم بهرنی چې ګیر کا نو رویه یې ورسره ټیک نه.
د کرغستان حکومت ویلي وه چې د مئی د 12مې او 13مې ترمیان شپې مهال پر بهرنیو زده کوونکو د تشدد په تور یې ځینې کسان گرفتاره کړي هم دي، نیولې یې هم دي. خو آیا تاسو پولیس ته د دې شکایت کړی دی چې تاسو ځورول کیږي یا تنګول کیږي؟
پولیس ته شکایت ځکه نه شي کړای چې پولیس په اول ورځو کې چې څوک به ونیو نیخ په نیغه به تاڼۍ لګو او پولیس به هم ځینې پیسې او شیان اخیستل په پیسو به بیا خوشي کول، نو هغوی لږ تاڼۍ راپور له ورشي نو هغوی مرسره هغه چلن نه کوي کوم چې انساني چلن وي.
او بل دا دی چې د دې پیښې وړاندې ځینې پاکستانی مزدوران یا کاریګر نیول سوي وو او پر هغوی دا تور پورې سوو چې دوی په غیر قانوني توګه باندې هلته کارونه کوي، یعنې د کارونو اجازتنامه نه لري. نو آیا داسې کاریګر سته چې هغه اوس هم داسې غیر قانوني کارونه کوي؟
اصل کې خبره دا ده چې داسې بالکل داسې خلک شته چې چا به زی ختم شوی دي، هغوی راغلي قانوني دي د ملک ته، خو د ملک کې بیا ول نو ویزه زیاتوي ایکسټین کوي ولا او کار خود دی په خپل خلک بوزي کارونه ته خود دی ضرورت دی خلک کار نه کوي، نو هغه مجبور دی غریبانان کار لره غلي دی او ویزه خلاص شوی دی ولا زیاتې نه، او چې زیاتې نه نو بس هغه مجبور دی کارونه خو بکی او خپل ګیډه خو مړی.
نو چې کله ویزه ختم شوی دی یا د ویزو ختم دو مخ کې، نو دا قانوني توګه په کار نه دی چې برته خپل ملک ته ولاړ شي چې بغیر ویزه هلته په بهرني ملک کې وسیږي؟
نه، دا دلته دا سوال پیدا کیږي چې هغوی چې بهر ځي دوی تر $280 د وتو اخلي او کارګرانو غریبانو سره $280 لیاوي او لیانه هغوی دلته دومره مزدوري کوي چې خپله یې خوري او کرایان یې خلاصوي، نو هغوی سره یو مجبوریت دا مې چې هغوی سره هغه کوم $280 د اگزیکټ ویزه ولوهي هغه هم ورسره نه وي، نو بس مجبور دي چې ایسار دي.
زما پوښتنه دلته دا وه چې د ویزې ختمېدو مخکې له عام خلک هم ځي او راځي، اگزیټ ویزې باندې فیس نه غواړي، چې په قانوني توګه باندې دی راغلي په هغه موده کې دننه بیرته ووځي له هیواده، بیا خو فیس او پیسې نه ورسره اخلي؟
بیا خو نه غواړي، خو دا خو داسې چې دا خلک خو دلته لکه کار له خلکو راغوښتي چې راشي دلته به وزارت ته تمدید کوو، بیا دلته چې راشي ویزې نه تمدید کیږي، هغوی په ویزیټ راغلي ویزیټ تمدید کیږي نه، او چې په کار ویزه هغه نه راشي هغه تمدید کیږي، خو په هغه باندې دلته مصرف منډه تړل غواړي یا ورسره دا چا چاره بللي دا دوکو کیږي دلته حکومت ویزه نه زیاتی دی، بیا مجبور شي اوس هم دغسې مجبور کسان په زرونو په تعداد کې.
نو تاسو غوښتنه وسه ده چې د کرغیز حکومت یا د کرغستان حکومت باید د کارګرو سره څه وکړي؟
کرغیز حکومت باید چې دوی ته په استلاله غشینه شنه لا خلاص کی، لکه دوی چورته گرین کریډور وای پکار دی چې وای چې څوک غیر قانوني دی هغه ته بغیر د $200 اجازه او ویزی نو بیا به ټول خلک لاړ شي.
او تعداد به څومره داسې پاکستانی کارګر چې هغه راغلي دي داسې د کار د پاره اوسې ویزه پای ته رسیدلې دي؟
صرف پاکستانی کارګر نه دي کې بنگالی کارګر هم دي، نور ملکو هم دي، دا به یې 4500 پورې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مئی پر یوشتمه په پېښور کې هغو درې دیرس ښځو ته جایزې او ایوارډونه ورکړل سوي چې د ادب، ټولنیزو خدماتو، خبریالۍ او د بشري حقونو د مدافع فعالیتونو په شعبو کې د پام وړ کارونه کړي. په دې کې د پوځ یو ښځینه جرنیلې، یوې ښځینه جرګماری او یوې فعالې ته لایف ټایم اچیومنت ایوارډ هم ورکړل سوی دی. نورو کومو ښځو ایوارډونه اخیستي او هغوی څه لاسته راوړنې لري؟ په دې اړه زموږ نوې همکاره خالده نیاز هم دغه دستوري ته ورغلې وه او له هغې دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بنت هوا په نوم د ښځو د مالی حالت د ښه کولو سازمان د مئی په 28مه درې دیرش ښځو ته ایوارډونه ورکړل چې پکې درې هغه ښځې هم شامل دي چې په ټول ژوند کې د ښې کارکردګۍ ستاین لیکونه ورکړې شول. په دغه ښځو کې لیفټیننټ جنرل نگار جوهر، په سواد کې په اول وار د ښځو جرګه را جوړونکي تبسم عدنان او د اورت فاونډیشن مشره شبینه ایاس شامل دي. بنت هوا ایوارډ د طب، کاروبار، صحافت او فری لانسنګ، ادب، سوشل میډیا، لوبو او نورو یو شمېر څانګو کې ښه کارکوونکي زنانو ته ورکول کیږي. له جنوبي وزیرستانه بشرا محسود هم ایوارډ ترلاسه کوونکي زنانو کې شامل ده. د امن پسندا زنانا پنوم تنظیم جوړونکي بشرا محسود مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله ده چې د ادب په برخه کې ایوارډ ورکړې شو.
زمون قبایلی سیمه کې ډیر تاسې زنانا لیکوالې زنانا ته ډیر ښه نظر باندې نه کتل کیږي، ډیر پسپک نظر ورته ګوري او دی وایي چې دغه یو ښه کار نه دی. حالانکه زما په خیال دا د معاشرې ډیر مفید او کارآمد انسانان چې کوم ته دا ثابت دي شي په لا شانت مسائل، په لا شانت خبرې دوی د خپلې شاعري، د خپل افسانې، د خپل بلاګس او قلمونو په ذریعہ باندې کوم دي عام مخې ته راوړي. خو افسوس سره صدا وایم چې زمونږ زنانا مخې ته نه راځي، یا پدې بدل نوم باندې چکم د خپل کار کوي، نوم بدل کی، یا ډېرې داسې زنانا هم شته چې تا سړی په نوم باندې چکم د الیک کوي او هغه کار کوي.
د بنت هوا فورم مشر عالم زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دې ایوارډ مقصد د خیبر پختونخوا د زنانو خدماتو اعتراف او د دوی حوصله افزایی کول دي.
زمونږ دا صوبا نودل ته ډېرې تکړه تکړه زنانه دي او ډېر کارونه کوي، خو لکه یو دا دی چې هغوی له هغه شان دي تر اوسه پورې چرته ریکګنیشنز نه دی ملاو شوی چې هغوی خلک مې اپریشیټ کړي، او بل دا دی چې هغوی هغه کوم سکسس سټوریز دي نو هغه د خلکو مخې لراشي. مونږ چې د میگزین هم چاپ کو، میگزین سره دا سی وی چې دا دوی دا سټوریز په پبلش شي، هغه مونږ مختلف سیکټرز کې خلکو لولېګو، مختلف وومن یونیورسټیز کې ماشومانو کې تقسیم کو، ځکه چې هغه د دې دا سټوریز وګوري او دین الکشن ته انسپیریشنز حاصل کی.
د غونډي یو ګډونوالې د نوخار کرتولین مشال ریډیو ته وویل غواړي چې د خزو د پرمختګ په برخه کې هر ډول مرسته وکړي.
زخپل هم تنه کافی موټیویټ شم دا نه خ پرسنلټیز الټرالیو هر شبې نه ورته خلق رالیو هر سایت نه ورته خلق رالیو او دې هر سایت ته دا داسي کسان چې کوم هغه پکړي اوارډز لپاره دا اچیومنټس چې ما وغتل دا هغه عزت دا هر څه دا ټول انوایرنمنٹ چې ما وغتل زما خپل هم دا شوق شو چې به مجھے بھی بنتہا اوارڈ جیتنا ہے
دی گلوبل انٹرپرینورشپ مانیٹرنگ کال 2022 راپورٹ تر مخا پاکستان کی یونیورسٹونا زدکڑی تر سرکون کی انجنو کی صرف 25% د کار میدان تا روزی ولی صرف 1% زنانا کاروبار سرا تڑلی دی دستور کی د موسیقی تابیا ہم شویوا د کومینا چی ناستو خلقو خوندونا اخیست خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلایسی دلٹھن پھزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
مشال ریڈیو تھا غوجیست د افغانستان په پکتیا کې مالداران روښانه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره دی بازار موندنه وسی دوی وای د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو تولید ښه شوی دی خو د پروسس او بستبندی وسایل نه لري چې لدې کبله لازم ګټه نشي ترلاسه کولای د مشال ریډیو خبريال نجیب لالو خال د موضوع ته کتنه کړې ده
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري هم ښه شوې ده خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دی د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې برابري شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی پوخه به سره خرسیږي اوس د شودی پکتیا کې زیات سوی دی او خرسلاو کم ده اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غووي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي هغه ته ګټه کوي
په پکتیا کې لیبی مدیرایي سي د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداري په برخه کې ځینې برنامه تر لاسلاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او حقوقي ته د بازار موندنې لپاره د مالداري ورسپونو میوړه ټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته وو په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایي ګزو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې دواګانی توزیع کو سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځند حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشتې کېږي چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو مالداران ته خدمات وړاندې کوو اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هلند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسینونه موږ سره کومکونه کوي موږ خلکو ته وړاندې کوو
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دی خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پردې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورې دوله پاره لمشال ریډیو سره اوسئ.